د مازګر شپږ بجې شوې دا ساتي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه يم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صافه اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې مو د افغانستان راتلونکي ته د افغان ولسمشر له خوشبینۍ خبرو او د افغانستان اوسنی وضعیت ته مو د حامد کرزي د بهرنیو چارو د پخواني وزیر له بدبینۍ د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. جانقه الکوزی اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي افغانستان ته د برېټانیا د صدر اعظم د سفر په مهال به د وی پوځي اکاډمۍ د جوړېدو سند لاسلیک شي. آسیایي بانک له افغانستان څخه غوښتي چې د دوی مرستې باید په شفاف ډول ولګوي. او په پاکستان کې په زرونو بنسټپالو د بی پیلوټ الوتکو د حملو او ناتو ته د لارې د پرانستو پر ضد مظاهره وکړه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی وایي کابل ته د برېټانیا د صدر اعظم د سفر په مهال به په افغانستان کې د وی پوځي اکاډمۍ د جوړېدو سند لاسلیک شي. جمهور رئیس کرزی د پولیسو اکاډمۍ فارغانو ته په وینا کې وویل په کابل کې د دې اکاډمۍ له جوړېدو سره به د پولیسو د مسلکي زده کړې کیفیت لا ښه شي. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی وویل د پولیسو اکاډمۍ له اومې دورې څخه څه باندې 1500 محصلان فارغ شول. آسیایي بانک له افغان حکومت څخه غوښتي چې له افغانستان سره د دوی مرستې باید په شفاف ډول ولګول شي. په کابل کې د دې بانک رئیس جوجی توکی شینن خبریالانو ته وویل په توکیو کانفرانس کې دوی له افغان حکومت سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. توکیو شو زیاته کړه دا مرستې به د افغان حکومت له لارې ولګول شي خو د لګولو د څرنګوالي پوره حساب به هم غواړي. د مالی وزارت سلاکار نجیب منلی آزاد راډیو ته وویل افغان حکومت د نړیوالو مرستو د لګولو څخه حساب ورکولو ته چمتو ده خو باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې حساب ورکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي نن له غرمې مخکې د دې ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 15 تنه ووژل شول. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی آزاد راډیو ته وویل په وژل شوو کې د پولیسو د یو ټولي قومندان د هغه ساتونکي او درې ملکی کسان شامل دي. عبدالزید اقراز ویل د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې نن د سرحدي پولیسو او وسلوالو په نښته کې دوه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي نن یې د فاریاب ولایت په مرکز میمانه کې د ځان وژونکي حملې درې واسکټونه نیولي دي. ملي امنیت په یو اعلامیه کې ویلي دا واسکټونه په میمنی ښار کې د وسلوالو مخالفانو په یو پټنځای کې کشف شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په پاکستان کې په زرونو اسلامي بنسټپالو په قابلي سیمو باندې د امریکا د بی پلوټ الوتکو د حملو او په افغانستان کې د ایران اتو ځواکونو ته د ترانزیتي لارې د پرانستو پر ضد مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا شعارونه ورکول. دا مظاهره د پاکستان جماعت اسلامي ډلې چې د پاکستان د دفاعي ائتلاف مهم غړی دی او نورو اسلامي ډلو تنظیم کړې وه. مظاهره تورخم ته نږدې په جمروډ باندې جوړه شوې وه. سیمه ییز چارواکی بختیار خان وایي په دې مظاهره کې د 1300 ترمنځ کسانو ګډون کړی و. هند وایي د امریکا له متحده ایالاتو څخه غواړي چې په خلیج کې د سمندري ځواک لخوا د دوی د کب نیونکو په یوې کوچنۍ بیړۍ باندې د ډزو په اړه پوښتنو ته نور ځوابونه هم وایي. په دې ډزو کې یو هندی وژل شوی او درې تنه ټپیان دي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان نن وویل هند په تیلې چې د امریکا له متحده ایالاتو او عربي متحده اماراتو سره منظم تماسونه ټینګ کړي او د پیښې په اړه ورڅخه پوره حقایق ترلاسه کړي. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو هندي کب نیونکي بیړۍ د امریکا یوې بیړۍ ته چې تیلې بارول په ډېر سرعت نږدې کېدله او د خبرداري خیال نو ساتلی. راپورونه وایي د سوریې پوځ د سې شنبې په ورځ په دمشق کې د وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې له جنګي هلیکوپټرو څخه کار واخیست. دا په تیرو 14 میاشتو کې چې د بشار الاسد پر ضد پاڅون پیل شوی په مرکز کې تر ټولو سخته جګړه وه. نن د دمشق په څلورو ناحیو کې جګړې وشوې او د سره صلیب کمیټه وایي په سوریې کې د کورنۍ جګړې سیوری خپور شوی. د سوریې حکومتي ځواکونو په دمشق کې د مخالفانو په ضد جګړې کې په ټانکونو او توغندیو ویشتونکو هم کار اخیسته دی. په عین حال کې ترکیه اعلان کړی چې د سوریې د پوځ ډګر جنرال او یو شمېر نور پوځیان تېره شپه ترکیې ته اوښتي دي. او د کاسپین د سمندر د حوزې دوه هیوادونو ایران او ترکمنستان په خپلو کې د سوداګری اړیکو د ټینګولو ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وای هیواد یې چمتو دی چې له ترکمنستان سره د خپل سوداګرۍ حجم له 15 میلیارد ډالرو څخه 10 میلیارد ډالرو ته پورته کړي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د دوشنبې په ورځ ایران ته خپل دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه. د ایران د سوداګریزو چارو مشران وایي دوی چمتو دي چې د ترکمنستان د انرژۍ د پراختیا او کور جوړولو د چارو لپاره تخنیکي او انجینري مواد واستوي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لاند راتلونکو سیاسي او اقتصادي وضعیت ته خوشبین دی او د حکومت د یو سیاسي مخالف ګوند مشر ډاکټر عبدالله بیا پر حامد کرزی انتقاد کوي او وایي چې قاطعیت نه لري. آسیایی پرمختیایی بانک افغانستان ته خبرداری ورکړی که د فساد مخه ونیسي خپل مرستې به لږې کړي. افغان حکومت هم یو ځل بیا وویل چې فساد شته او مخه یې باید ونیول شي.
د شفافیت او د فساد مبارزې غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې غوښتنه نه ده، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
په کابل کې دوه تنه په اعدام محکوم شول. یوې محکمې ته وویل
بلیاز خدای غیر قانوني فیصله شوه.
په څو ورځو کې تمه ده چې د پاکستان نوی سریاسم کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا له هغه یو لړ غوښتنې لري.
یو غوښتنه خو به دا وي چې هغه جکپور د طالبان مقامات چې په پاکستان کې په جیل کې اچول شوی دی باید دوی خوشی شي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د پولیسو د اکاډمۍ د ومې دورې د فارغانو د بریلیکونو د ویشلو په مراسمو کې په کابل کې وویل افغانستان د پرمختګ په لور روان دی او لری نه ده چې دغه هیواد به د سیمې یو پیاوړی هیواد شي. د پولیسو د اکاډمۍ په ومې دورې کې 515 تنه دوهم ساتنمنان فارغ شول. په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی وویل افغان پولیس د سیمې د استخباراتو او د وطن د دشمنانو د حملو په نتیجه کې وشل کیږي. د غونډې ته حمید عثمان ورغلی رپورټ یې راکوي.
ولسمشر احمد کرزی ویل چې افغانستان به له 15 کلونو وروسته په سیمې کې یو پیاوړی هیواد وي. احمد کرزی چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو د اکاډمۍ د اوومې دورې محصلینو ته د فراغت د اسناد د ویشلو پر مهال څرګندونې کولې ویل چې افغانستان نن د نړۍ د هیوادونو په منځ کې هم ثابت ځای موندلی دی. کرزی ویل چې تر 15 راتلونکو کلونو پورې به افغانستان یو زورور هیواد وي.
تر راتلونکو 15 کلونو پورې به افغانستان د سیمې یو ډېر پیاوړی هیواد وي. پیاوړی د خپل موقعیت له پلوه، د خپلو زیربناو، سړکونو، تجهیزاتو له پلوه او د دولتي او امنیتي ځواکونو له پلوه زورور او پیاوړی.
ولسمشر پلاس یو 15 کلونو کې د افغانستان د پیاوړی کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې افغانستان په پوځي او پراختیايي برخو کې له نړیوالې ټولنې د مرستو تازه ژمنې ترلاسه کړې دي. نړیوال ټولنې د شیکاګو په کانفرنس کې له افغان ځواکونو سره هر کال د څه باندې 1 میلیارد ډالرو او د توکیو په کانفرنس کې بیا د راتلونکو 4 کلونو لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. ښاغلی حامد کرزی افغان پولیس د هیواد ساتونکي وګڼل او ورته یې سپارښتنه وکړه چې د وظیفې د اجرا کولو په وخت کې بې طرف او غیر سیاسي چلند وکړي. نوموړي ویل دا چې د پولیسو او ملي اردو ځواکونه د پرمختګ په لور روان دي او په مټ به یې ډېر ژر افغانستان د ترقۍ په لور ولاړ شي، نو د هیواد بدغوښتونکي پرې حملې کوي. هغه دغه حملې د هیواد د دښمنانو وبللې او وی ویل دا حملې ناکامې دي ځکه د افغانستان خلک قربانۍ ته چمتو دي. ولسمشر کرزی هغه کسان چې ځان وژونکي عملی کوي له انسانیت څخه لرې وګڼل، خو ویل هغه چې د ځان وژونکو ملاتړي دي د هغوی دغه کړنې به افغانان په یاد ولري.
هغه څوک چې دا کوي زموږ بچیان او مشران رسیدانی هغه دي د نن دغه مجلس ته وګوري، دې ځوانانو او دې چهرو ته او ډار وپیدا شي. ډار ژدرته یو څوک شته چې سبا پوښتنه راڅکي د خدای تعالی څخه هغه نه بېرېږي، خو په دې پورسې هم په هغه دنیا پوښتنه سازني او هم په دې دنیا دا ځوانان چې دلته راستي دا په دې پوهي څوک تا کوي.
ولسمشر کرزی افغان پولیسو ته په هیواد کې دننه د یوې پرمختللي پوځي اکاډمۍ د جوړېدو خبر هم ورکړ. نوموړي ویل دغه اکاډمي د بریتانیا لخوا جوړیږي چې موافقه به یې په راتلونکو 4 ورځو کې په کابل کې د ده او د بریتانیا د صدر اعظم ترمنځ لاسلیک شي. د ښاغلي کرزی په وینا په دې اکاډمۍ کې به افغان پوځیان د بریتانیا له معیارونو سره سم روزل کیږي.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې مو په راپورټ کې واورېدې چې وی ویل افغانستان به تر راتلونکو لس پنځلس کلونو پورې ډېر پیاوړی وي. وروسته به په خپرونه کې د حامد کرزي د حکومت د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډاکټر عبدالله عبدالله څرګندونې خپرې کړو چې پر حامد کرزي سخت انتقاد کړی.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
آسیا پرختیایی بانک وایي افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې لخوا نوې مرستې چې ژمنه یې شوې ده په شفاف ډول ولګوي. په افغانستان کې د دې بانک رئیس نن څرګنده کړه چې دوی د توکیو په کنفرانس کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې، خو له افغان حکومت څخه به د دې مرستو د لګولو پوره حساب وغواړي. په عین حال کې د مالی وزارت وایي چې پر نړیوالې ټولنې سربیره افغان حکومت خپلو خلکو ته هم د نړیوالو مرستو په برخه کې په حساب ورکولو ژمن دی او خپله دا ژمنه به هرومرو عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د نسیم شفق رپورټ ته.
د آسیا د پراختیایی بانک چارواکي خبرداری ورکوي که چیرې د افغان حکومت لخوا د دوی مرستې په شفاف ډول ونه لګول شي نو له افغانستان سره به خپلې مرستې کمې کړي. په افغانستان کې د دې بانک رئیس جوجی توکیشی د سې شنبې په ورځ په یو خبری کنفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د نړیوالو له مرستو څخه ډیره ګټه پورته کړي او په پوره شفافیت سره یې ولګوي. خاغلی توکیشی وویل چې دوی په توکیو کنفرانس کې اعلان وکړ چې خپل مرستې به د افغان حکومت له لارې ولګوي، خو که دوی ته د لګولو په اړه حساب ور نه کړل شي نو خپل مرستې به راکمې کړي.
زموږ دا مرستې چې دی د حساب ورکولو او شفافیت پر اساس دی، دا افغان حکومت پورې اړه لري چې شفافیت رامنځته کړي. که چیرې د افغانستان حکومت ښه حساب ور نه کړي او د مرستو د لګولو په اړه شفافیت ونه لري نو موږ به خپلې مرستې راکمې کړو.
په توکیو کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د څه باندې شپاړس میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د آسیا نړیوال بانک په دې کانفرنس کې له 2012 څخه تر 2016 میلادي کال پورې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو د مرستې اعلان وکړ. جوجی توکیشی ټینګار کوي چې دا مرستې وړیا دي او تر ډیره به د افغانستان په اساسي او زیربنایي پروژو ولګول شي. د افغانستان د مالیه وزارت د آسیا د پراختیایي بانک د مسولانو پر دې ټینګار خوښي څرګنده کړه او وی ویل چې شفافیت او حساب ورکول باید دوه اړخیزه وي. د دې وزارت سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې ترڅنګ له خپلو خلکو سره هم د فساد پر ضد د ټینګې مبارزې ژمنه کړي.
د شفافیت او د فساد د مبارزې غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې غوښتنه نه ده، یوازې د نړیوال بانک غوښتنه نه ده، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان حکومت مکلف دی چې د خپلو خلکو غوښتنې ته دقیق جواب ووایي. دغه ژمنه د افغانستان حکومت په توکیو کې کړې ده. د نړیوال بانک دغه غوښتنه چې افغانستان باید د مرست لګولو کې روڼتیا ولري موږ د دې هرکلی کوو.
د آسیا پراختیایی بانک له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د پاسه 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړي.
آسیا پرمختیایی بانک وایي که افغان حکومت د مرستو د لګولو په برخه کې شفافیت ونه لري او سم حساب ورنه کړي خپلې مرستې به له دې هېواد سره لشي کړي. د افغانستان مالی وزارت بیا وایي چې له اداري فساد سره د له منځه وړلو غوښتنه د افغان ملت غوښتنه ده او دا پدیده به له منځه یوسي. هاخوا په افغانستان کې د سیاسي اپوزیسیون د یوې ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په حکومت تور ولګاوه چې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره اراده نه لري. ډاکټر عبدالله چې نن په کابل کې د محصلانو او دینی علماو غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه کرزی داوی کوي چې د فساد پر وړاندې به مبارزه کوي ولې خپله یې توان نه لري او نه هم په دې برخه کې کوم ټیم شته. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزی څه موده وړاندې د ملي شورا غړیو ته او همدارنګه د توکیو په کنفرانس کې ویلي وو چې په راتلونکو دوو کلونو کې به هڅې د حکومت په ښه کېدو متمرکزې وي. د ډاکټر عبدالله د څرګندونو جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د کلکې مبارزې خبر ورکوي او په دې اړه یې له نړیوالې ټولنې سره تازه ژمنې هم کړې، خو د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تور پورې کړ چې حکومت په دې برخه کې قوي اراده نه لري. ښاغلي عبدالله زیاته کړه کرزی د اداري فساد له منځه وړلو نیت نه لري او نه هم په دې برخه کې کوم کاري ټیم شته.
کرزی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې دعوه کوي، خو هغه بنسټ چې په دې برخه کې کېښودل شوی له هغه سره د مقابلې وس نه لري. لري، خپل قرضه یا عزم اراده نیت او قصد نه لري. د داس یو ټیم نه دی جوړ کړی چې دغه کار وکړي.
د ملي ائتلاف مشر په داس حال کې په حکومت تور پورې کوي چې ولسمشر کرزی د ټوکیو په کانفرنس کې او همدارنګ څومره دوړاندې د ملي شورا غړیو ته په وینا کې ویلي وو د راتلونکو دوه کلونو هڅه به یې د حکومت په ښه کولو او د قانون په حاکمیت متمرکزی وي. ولسمشر دوه اونۍ وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د اداري فساد له منځه وړلو لپاره یې 14 احکام تیار کړي دي. د جمهوري ریاست ویان ایمل فیضی د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې یاد احکام د ولسمشر لاسلیک ته پاتې دي.
د امزا لپاره دغه احکام آماده دي چې بیا وروسته د امزا څخه د احکام په شکل باندې مربوطه ادارت ته د اداري امور لخوا څخه استول کېږي، او د دې احکام د زمانې وروسته پر اساس به مربوطه ادارت عمومي ادارې ته چې دغه احکام استول کېږي، د هغو څخه به د جدید د اصلاحاتو د راوستلو کله کېږي چې په دې کې مختلف موارد شامل دي. کله چې دغه د ولسمشر لخوا څخه امزا شوه دغه احکام، موږ به ضرور د مطبوعاتو سره شریکوو.
هغه زیاته کړه د دې احکامو په عملي کېدو سره به د ښې حکومتداري او اداري فساد په مخنیوي کې د پام وړ پرمختګونه راشي. د افغان حکومت په ادارو کې اداري فساد نه یوازې د افغانانو اندېښنې راپارولې دي، بلکې په نړیواله کچه د نړیوالو مرسته کوونکو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اختلاف په مهمه مسله هم بدله شوې ده. دوه ورځې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې رئیس عزیز الله الدین هم ویلي وو چې په حکومت کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره قوي اراده نشته.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پاکستان له سر اعظم څخه به وغواړي چې د سولې پر روان بهیر کې لژمنو سره سم عملي ګامونه پورته کړي. تمه ده چې د پاکستان نوی سر اعظم په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا غواړي چې د پاکستان له نوي ټاکل شوی صدر اعظم څخه د سولې په برخه کې د عملی ګامونو او په پاکستان کې د طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دوی به د پاکستان صدر اعظم ته یو لړ نور وړاندیزونه هم ولري، خو زیات جزئیات ورنه کړل.
یو غوښتنه خو به دا وي چې هغه جکپور د طالبان مقامات چې په پاکستان کې په جیل کې اچول شوی دی باید دوی خوشش یو محفوظ و مسئول لار جور شی چې هغه طالبان چې غوالي د حکومت سره او د سولې د عالی شورا سره خبر اتره شروع وکي، دوی ته باید اطمینان موجودی هغه وعدگان چې دوی اشاره کوي باید عملی بنه ولري.
ټاکل شوی د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته په خپل لمړني سفر راشي. پاکستان تریبیون ورځپاڼه د وړاندې ویلي وو چې له ټوکیو کانفرنس څخه وروسته په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د افغان حکومت او پاکستان هڅې ګړندۍ شوې دي. د سولې عالي شورا هم دا مني چې د سولې او پخلاینې په برخه کې د پاکستان هڅې د پخوا په پرتلا پیاوړې شوې دي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي په دې وروستیو کې داسې نښې نښانې لیدلې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان ګړندیتوب ښیي. که څه هم ښاغلي قاسم یار د دغو نښانو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاتې کړه چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر او د ټوکیو کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې د دغه هڅو ښکاره مثالونه دي.
مونږ داسې نښه نښانې ګورو چې د پاکستان حکومت هڅې کوي چې د مسلحو مخالفینو مشرتابه له افغانستان سره د سولې د عالي شورا سره نږدې شي او خبرې اترې پیل وکړي.
د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د ټوکیو کانفرنس په څنډه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د دغه شورا له مشر سره یو غونډه درلوده چې د سولې په اړه پکې ګټورې خبرې وشوې. بلخوا وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره د خبرو هر ډول اوازې رد کړې دي، خو څرګنده نه ده چې آیا پاکستان به له افغان دولت سره د دې ډلې د خبرو لپاره همکاري وکړي او کنه، او دا هغه څه دي چې افغان حکومت یې له کلونو راهیسې تمه لرلې. اسدالله الدین، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د روزګان د امنیتي چارو د لیشت بهیر نن لاسترلیایي ځواکونو افغان ځواکونو ته پیل شو. په دې اړه نن په مرکز ترینکوټ کې یو غونډه جوړه شوې وه، او د روزګان والی وویل چې دوی پر افغان ځواکونو دا باور لري چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته امنیت وساتي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له حاجی امیر محمد اخونزاده سره د دغه بهیر پاړه خبرې کړې.
د انتقال پروسه د دوامدار په تدریجي توګه روانه ده په ټول ولایتونو کې، او روزګان هم د غوډو ولایتونو د دریم پړاو کې شامل دی. هغه نن د بهرنی ځواکونو څخه انتقال پروسه راواوښتل افغان ځواکونو ته. دا وزیر د دفاع د افغانستان یې ګډون کړی و، او د محلي ارګانونو مستقل ریاست رئیس رئیس صاحب راغلی و، او د تبند څوارلس وزارتونو مینان راغلی و، او په دې کې ګډون کړی و، او سفیر لا سلیا په کې ګډون کړی و، او په سیاسي چارو کې سفیر د امریکا هم په کې ګډون کړی و.
اوس ویل کېږي چې د نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیت دغه پروسه په تدریجي توګه ترسره کېږي، ویلی سي چې څومره وخت نیسي؟
انشاءالله اوس دا پروسه دا شروع شوله، دا به وګورو چې کوم ځایونه موږ ورته مدیرو په کرار کرار به مدیګي ورته خپله پیدا کړو. آمدایي اوس انشاءالله روزګان کې حالت بالکل پروسې د انتقال پروسې ته آماده دی، ولاړ دی، د آمد شلی دلته موږ نشه پر ویلی سو. نو په لحاظ موږ به د دې کې کرار کرار یعنی په سلوسلو به ولاړ سو، هغه ولسوالۍ چې ورته جوړېږي هغه مناطقې ته جوړېږي، او په هغه کې به انتقال پروسه تعمینوو.
نن په مراسمو کې لکه تاسو چې یادونه وکړه د استرالیا هیواد چارواکو هم ګډون کړ، دوی څه ویل چې که پوځیان باسي په کومو برخو کې به همکاري کوي؟
دوی په اقتصادي او په اقتصادي برخه کې زموږ سره ډېر همکاري کوي، دغه غوښتنې په برخه کې سره همکاري کوي. دوی راټول چې موږ به سره هغه لاسته راوړنې چې د روزګان په ولایت کې د یوولس کاله لرو او د کومو قرباني ورته ورکړي هغه به موږ تاسو وساتو، او موږ به تاسو حمایت کړو په د حکومت په چارو کې، به مو حمایت کړو د حکومت د ځکه د لوړولو په چارو کې، به تاسو سره ډېر خاص تن کوم کونه وکړو، او یو نه تاسو کې به د سره کوم کونه وکړو. څنګه کولای شي د روزګان په ولایت کې یو ښه اقتصاد به امن وي، اقتصاد به امن روزګان به سمه توګه روزګان مل احزاولو.
خپل د افغان ځواکونو په اړه څونه ډاډه یاست چې آیا دوی وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو د مرستې پرته امنیت وساتي؟
انشاءالله وشته دي، خو موږ باید کله رو هغه له مرکز سره شریکلو دي. مرکز راته واده راکړی ده چېره پېشنهادونه به متدر هغه دوی راسره ومني، که زموږ پېشنهادونه ومنل شي او هغه بعضې نیمګړتیاوې چې موږ لرو یا ورسره مشکلات مو دي، مواجهې بعضې تجهیزات وو، بعضې د تشکیل د کمبود سره، دا راته دوه کې هېڅ نه مشکل موږ انشاءالله په روزګان کې نه لرو.
د روزګان والی امیر محمد اخونزاده هیله مند دی چې افغان ځواکونه به د روزګان امنیت له بهرنیو ځواکونو پرته وساتي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، خوست، ګردیز، غزنی، پل علم، جلال آباد او سرابت ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د اف ام په 15 صفه اوریدلی شي. د کابل ښار د څلورمې حوزې ابتدایه محکمې دوه تنه د یو نه کلن ماشوم د تښتول او وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. دغه محکمې نن په خپل علني غونډه کې د لوګر د عدلي پخوانی رئیس هم پروي زندانی مېرمنې د جنسي تیری په تور په 14 کال بند محکوم کړ، خو تورن کسان بیا په دغو پیښو کې لاسرل لرل په کلکه ردوي او د محکمې پریکړه عادلانه نه ګڼي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
عاشق الله محمد ظریف او مزاری هغه کسان دي چې د یو نه کلن ماشوم د تختولو او وژلو په تور په یو علني محکمه کې په اعدام او بند محکوم شول. د تورنو کسانو معذف څرنوال د چهارشنبه په ورځ په علني محکمه کې وویل چې دغه کسانو د ندیم په نوم یو نه کلن ماشوم تختولی چې د کابل ښار د ولسمې ناحیې اړوند په رفاه ښارګوټي کې د ډبرو په وسیله وژلی دی. د کابل ښار د څلورمې حوزې د ابتدایي محکمې عمومي رئیس قضاوت مل عبدالباسط بختیاري د دوسیې په اړه د موظف څارنوال او مدافع وکیل د څرګندونو له اورېدو وروسته خپله پریکړه داسې اعلان کړه.
حکم نمودم چې عاشق الله ولادر ریدګل و محمد ظریف،
مونږ عاشق الله د ریدګل زوی او محمد ظریف د محمد شریف زوی هر یو د ندیم په نوم د یو نه کلن ماشوم د تختونه او وژلو په تور په اشد مجازات اعدام محکوم کړل.
یعنی اعدام محکوم به مجازات نمودم.
دغه محکمې په خپله پریکړه کې د مزاری په نوم د خدمت خصوصي خونځي او موټر چلوونکي هم
چې د ماشوم په انتقالولو کې یې مرسته کړې وه په 15 کاله باندې محکوم کړ. د همدغې محکمې په یوه بله علني محکمه کې د لوګر ولایت د عدلیې پخوانی رئیس سید نصیر احمد هم پر یوې زندانی ښځې د جنسي تیری په تور په 14 کاله باندې محکوم شو. د محکمې د معلوماتو له مخې سید نصیر احمد 3 کاله وړاندې د لوګر ولایت د اصلاح او روزنې په مرکز کې په یوې زندانی مېرمنې جنسي تیری کړی دی، خو د لوګر د عدلیې پخوانی رئیس سید نصیر احمد په ځان لګېدلي تورونه رد کړل او دغه مسئله یې د ځان په وړاندې یوه دسیسه وبلله. په همدې حال کې د ندیم په نوم د 9 کلن ماشوم پر وژنې محکوم شوو کسانو هم پر دوی لګېدلي تورونه رد کړل او د محکمې پریکړه یې غیر عادلانه وبلله. عاشق الله چې د ندیم د تښتولو اصلي طرح بلل شوی داسې وایي:
بلیاد خدا بلیاد قرآن بگر هستم، اگر ما اعتراف کریم صدای ما بکش، اگر ما دز زدیم آثار انگشت ما بکش، بلیاد خدای غیر قانونی فیصله شده.
خود کابل خرد تلورم حوزه ابتدایی محکمه وایی چه دقا کسان حق لری چه ده استناف غختنه وکری.
ستاسو لپیغامونونه
سارندوالی لپاره عمده هغه ده چې باید ډیر پوه متخصصین، ډیر ښه ایجوکیټډ خلک باید په څوکۍ باندې وګوماري تر څو چې قانون صحیح پلی کړي، او هم چران باید یو بام دوه هوا ونه کړي. دولت قانون ته باید په غریب خان غریب مافیا ټول باندې به تطبیق شي.
موږ هیڅ خوشحاله نه یو هغه کارونه چې دوی کړي دي کنه هغه قابل د قبول د خلکو ته نه دي، ځکه دا اوس اخبار ما په دې مس په سر باندې خېدې دی. اخبار کې لودین صاحب ډیر پاکي پاکي خبرې کړي دي، او سارندوالان چې کوم دي نن نفر نیسه وا چې خوشی کوي پس جزا ورته نه ورکول کیږي. په دغه وطن کې هیڅ بهبود نه راغلی په دې لس کالو کې. باید سرندوالي چې کومه ده دغه بعضي خلک دي لري کې، او په یواز باندې هغه خلک چې هغه وطن ته صادق دي هغه باید تعین کړي.
هر وخت اخبارونو کې لولو دا وزیر سارنوال جلب کو سارنوالۍ ته لاړو، نن یا سبا بندي کیږي، بل ورځ ګورو هغه دغه وزیر په خپل ځای ولاړ دی، یا به لندن ته تللی، یا به دوبۍ ته تللی، یا به یو ملک ته تللی، یا به تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلی داسې یو کس چې دوی سارنوالۍ هغه محکمه کړي یا هغه بندیخانه تللی. پیشنهاد زمونږ دا دی چې دا سارنوالۍ به کار دی چې خپل وظیفه وپیژني، په خپل امانتداري دیانتداري سره افغانیت سره دا په سر بوزي، او دا مجرمین په پنجه قانون سپاري چې نورو ته پند وشي، چې نور جرمونه شي.
په کابل کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه اورېدې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د امریکا او پاکستان اړیکې څېړلې او لیکلې دي. پاکستان پر ترورستانو تکیه کوي او د نه منلو وړ او نه ترلاسه کیدونکي هدفونه لري. ورځپاڼې د پاکستان کورنیو ستونزو په تیره بیا اقتصادي بحران ته هم اشاره کړې. د دې تبصرې غټ کې حسمت څاروان اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د پاکستان له لوري په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د اکمالاتي لارې د پرانستلو په اړه په تبصره کې ویلي چې دې مسئلې یو حقیقت روښانه کړ، او هغه دا چې امریکا په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره هغه ژوره همکاري نشي کولی چې د اوباما حکومت یې یو وخت تمه لرله. د واشنگتن پوسټ په نظر د دې وجه د امریکا له لوري د مناسبې ډیپلوماسۍ نشټوالی، د بي پیلوټو الوتکو حملې، او د اسامه بن لادن پر ضد عملیات نه دي، بلکې لوی خنډ د پاکستان غیر فعال سیاست دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي پاکستان د شخړو، فاسدو او ناپوهو سیاستوالو او د یو داسې پوز په منځ کې ویشل شوی چې پر تیرورستانو تکیه کوي او د نه منلو وړ او نه ترلاسه کیدونکي جغرافیایي سیاسي هدفونه لري. ورځپاڼې د پاکستان کورنیو ستونزو ته اشاره کړې او د سترې محکمې او ملکي حکومت ترمنځ د لانجې، د برېښنا د پرچاوي په خاطر د خلکو د مظاهرو، ناوړه اقتصادي حالت او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځو د بریدونو یادونه کړې ده. ورځپاڼه وایي په پاکستان کې دا بې معنا جګړه او جنجال په داسې حال کې روان دی چې د دغه هیواد اقتصاد ورځ په ورځ خرابیږي، خلک د اوبو او برېښنا د کموالي په خاطر اعتصابونه کوي، او د سختریزو حملې هم په پاکستان او هم افغانستان کې په ډېرېدو دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ او استخباراتو د دې په منځ کې چې د ملکی حکومت پر ناسمو اقداماتو یې خوله پټه کړې، د هغو سختدریزو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی چې په افغانستان کې د ناټو او افغانستان پر ځواکونو حملې کوي. واشنگتن پوسوی د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو د سختري زور ډلو په ملاتړ ولسی حکومت دې ته نه دی پریشي چې د اقتصادي وضعیت ښه کولو ته پام وکړي. همدارس د پاکستان رسنۍ په لویه پیمانه د پوځ تر اغیز او نفوذ لاندې امریکایي ضد احساساتو ته لمن وهي. ورسپاڼه په پای کې لیکي شای امریکا د پاکستان له پوځ سره په یو نارامه حالت کې وي. دا سشکاری چې د پاکستان پوځ د افغانستان او هند لپاره طالبان د وسیلې په توګه استعمالوي. واشنگتن پوسټ نتیجه اخلي تر څو چې په پاکستان کې جمهوریت حکومت او ولسواکي نوي غشتل شي، تر هغه پورې به امریکا د یوې داسې پالیسۍ غوړې کولو ته مجبور وي چې کله ممکن وي له دې هیواد سره به معامله کوي او چې نوي مخ به ترې اړوي.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو مازیګرنۍ لومړنۍ خبری مجله هم دلته سرته رسیږي. په بلې یوه کې سلطان محمد سرور لته سره د بخیر راغله.
تشکر شیبر صاحب.